دفو ګرځوي. په مقاله کې لولو چې د حملو د زیاتوالي او درغلیو په صورت کې به په افغانستان کې د 2014 کال د انتخاباتو سیناریو تکرار سي. برتانیایي ګارډین ورسپاڼې هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د امنیت په اړه زیاتو سویو اندېښنو ته پام کړی دی. د ورسپاڼې په لیکنه ویل کېږي انتخابات به د سپتمبر میاشتې په 28 نیټه وسي، خو په ټول افغانستان کې امنیتي وضعیت تر پخوا ډېر خراب سوی دی. د مقالې لیکوال دې ته پام کړی چې طالبانو او داعش ډلې پر امنیتي ځواکونو، حکومتي او ملکي کارکوونکو حملې زیاتې کړي دي. وال سټریټ ژورنال ورسپاڼې هم لیکلي چې د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاین پیل ډیر اندېښمنوونکی و. د ورسپاڼې په وینا وروسته یو څو ساعته له دې چې ولسمشر غني د دې کمپاین په پیل کې وویل، سوله راتلونکې ده. درنې چاودنې د ولسمشر د انتخاباتي ټیکټ د لومړي مرستیال امرالله صالح دفتر هدف وګرځاوه. په مقاله کې مخکې لولو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له طالبانو سره د سولې او توافق ته د رسیدو په خاطر ځان ته د روان کال د سپتمبر لومړۍ نیټه هدف ټاکلی ده. خو وال سټریټ ژورنال وایي چې تر اوسه د بین الافغاني خبرو او د افغانستان د سیاسي راتلونکي برخلیک نه دی معلوم، او طالبانو د سولې په چارو کې د دولت د وزیر عبدالسلام رحیمي هغه وړاندیز هم رد کړی چې په راتلونکو دوو اونیو کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د رسمي مذاکراتو د پیلېدو خبر ورکړی و. طالبانو ویلي چې له افغان حکومت سره هیڅکله تر دې مخکې رسمي خبرې نه کوي چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه نوي وتلي.
او مخکې تر دې چې ازادي رادیو مجله واورو، د یمن په اړه یو بل راپور لرو. په یمن کې په یوه هوایي برید کې لشت لږ لس کسان وژل شوي دي. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د یمن په شمال کې د ساده خار د یو مرګونی برید شاهد و چې دوه ماشومانو په شمول یو لکتر لګ لاس کسان وژلي. د الجمهوری په نوم د یو سیمه ایز روغتون مشر صالح قربان رویټرز ته ویلي چې په الثابت بازار باندې د هوایي برید د سعودي په مشرب ائتلاف کړی دی. دا ائتلاف د صالح خبره په دې سیمه کې د ایران لملاتړ برخمن حوثیانو سره جنګیږي. صالح د وژل شوی کسانو شمیر 1400 د ټپیانو او وشتنه بللې. خو د المسیرا په نوم یو سیمه ایز ټلویزیون ویلي چې باندې لاس کسان وژل شوی او ملکیان دي. خو د سعودي په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ویاند د ګروال ترکی المالکی رویټرز اژانس ته په یو بیان کې ویلي، په ثابت بازار باندې پرونی برید حوثیانو کړی دی. د دې خبره دا یو تروریستي عمل دی چې حوثی یاغیانو له ثابت قبیلې سره د دښمنۍ په خاطر کړی. رویټرز وایي د مړیو وضعیت ډیر خراب و. ریاض له 2015 کال راهیسې په یمن کې د حوثیانو پر ضد د ائتلاف په چوکاټ کې بریدونه مخته وړي. د سعودي عربستان په مشرۍ دا ائتلاف مخکې هم د ملکیانو په وژنه تورن شوی. یو وار د 2013 کال په اګست کې دغه ائتلاف په ساده بازار باندې د ماشومانو یو بس وشته و چې پکې لسګونه ماشومان او نور عام خلک وژل شوي وو. د بشري حقونو مدافع ډلو په لویدیځو هیوادونو انتقاد کړی چې د ائتلافي ځواکونو لپاره وسلې او نور استخباراتي معلومات برابروي. دغه ډلو په خبره د سعودي په مشرۍ د ائتلاف ځواکونه ملکیان په روختونونو، خونځیو او بازارونو کې هدف ګرځوي، خو ائتلاف وایي عمدن دا کار نه کوي. روان کال تر فبروري پورې د ملګرو ملتونو د تایید شوی شمیرو له مخې د یمن په څلور کلنه جګړه کې نږدې 8000 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دې جګړې 3,300,000 کسان له خپلو کورونو بې ځایه کړي دي. یمن د کورنۍ جګړې پر مهال له قحطۍ سره هم مخ شوی چې له امله بشري ناورین رامنځته شوی دی.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د یوې نوې مجلې په وړاندې کولو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنه کې د نورو فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه د تاریخي ابدو پاړه راپور لرو.
په دغه سیزایونو کې د امنیتي یا د پوځي کسانو اوسېدل او هغو ته هره ورځ تاوان رسیږي، عادي خلک هم بیا داسې فکر کوي چې دا ډېر د اهمیت وړ نه دي. نو زه فکر کوم چې په دغسې تاریخي ځایونو کې یا په ټولو تاریخي ځایونو کې د نظامي کسانو شتون.
په هنر جاج کې د بیرغ په تاریخ او ارزښت خبرې کوو.
او د دې یو انساني ډلې او د ولس لپاره د څه نه خده لکه څنګه چې هیڅ ونه لري او په دې باندې حد شي د منزل خدي
فنکار برخه کې د اروخات فرید بارانی په فن غږی گو
آزاد شاعری کې د دغه دغه د شریعت دغه مکمل او د شاعر د مکمل سری سره او د مکمل زواک سره راخکار کېږي پښتو شاعری روایت داس جوړ شوی دی
په زر پاڼه کې به لنډه کیسه تلاشی ووري
بوټی ځواني خزي ته وکتل څه خبره ده تلاشی کوو
په ادب جام کې به د نورستان په تیم کې د موسیقي پاړه معلومات ترلاسه کړی
دا د غرزه د پوسټګین دا جوړیږي دا چې د غړ نختر د سر وچی
او په ورخمن خیال کې به د یوې جګړه زپلې سیمې د شاعر ساندي ووري ته چې نازونه کوي پلار لور شلاس خکل کې خوځي خړې مقبرې باندې ګلې وکړه ما ته هر سهار ما خام جامې بدلوي خوځه د قمیص زړ پیوند ته حیران ته د دنیا په نعمتونو پای او زېمه دوک په ټوټې ته حیران
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
ولی حد بندګی می معلوم نکړ حس ځان ته ملزان کر خراخ کا د دغه شاعر لیکوال او سیډون کی لخلې وتلی الفاظ دي چې کلونه کلونه د پښتو ژبې د بډاینی او دغه ژبې د علمی ترویج لپاره کار وکړ اروخات ډاکټر راجولی شاه خټک چې د پښتو ژبې د تکړه لیکوال او سیډون کو څخه تیرونه د مړینی څلورم تلینو هغه د پېښور په هنتون د پښتو اکاډمۍ مشر هم پاتې شوی او تر پوس ډاکټرا پوری زده کړې کړې وي اروخات په خپل ژوندانه پښتو ژبې ته د خپل 55 او څېړونو پر بنسټ ډېر څه ورکړل پښتانه به احسان کله هم هېر نه کړي همداراز تیرونی د خوږ ژبې شاعر حبیب الرحمن بیتاب د مړینې شپږم تلینو هغه وای لاړ شي ترې بس یو سړی ورانه شي دنیا کنه بیتاب د خپل ځانګړي اسلوب پر بنسټ په پښتنو کې د لوی نوم خاوند شاعر او شاعري به تر ډیره ژوند دی د ازادي رادیو مجلې نننې کړه د دوو نومتو شاعرانو او لیکوالو ډاکټر راجولی شاه خټک او حبیب الرحمن بیتاب روحونو تړلې کو او په پیل کې غزنی ته ځو د غزنی بالاحصار او د دغه ولایت په مقر ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان قصر هغه تاریخي ځایونه دي چې له کلونو کلونو را پدې خو د ملي اردو سرتیری پکې میشتي وخت نا وخت په دغه نظامی ځایونو بریدونه کیږي چې لاملې دا تاریخي ابدي هم د نړیدو لګواخ سره مخ دي پاره یې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر راپور لري
دا غزنی بالا حصار او دغه ولایت په مقر ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان قصر هغه تاریخي ځایونه دي چې لکلونو کلونو د ملي اردو سرتیری پکې میشتي خو د دې ترڅنګ په غزنی ښار کې په امانی هوټل او ښار ته څیرمه په بیرګټ کلا کې بیا ملي پولیس وسی چې پر دغه ټولو تاریخي ځایونو وخت په وخت وسلوال جګړې کوي او زیان نه ورته رسیږي امانی هوټل په غزنی کې د بهرنیو سیلانیانو د وسیدو مرکز وو دا غزنی اوسیدونکو په ځانګړې توګه فرهنګ پال په دغه ځای کې په تاریخي اماکنو کې د نظامیانو د هستېدو په اړه اندیش نشي لیکوال شاعر او فولکلوریست اسد الله بلهار جلال ځای وایي کله چې په دغه ځایونو کې نظامیان میشت پاتې سي نو ولسی خلک هم ورسره بې پروا برخورد کوي او فکر کوي چې دا چندان د اهمیت ځای نه دی ازادي راډیو ته وویل نه دا چې په دغه حالت کې دغه تاریخي آثارو ته زیان اوړي بلکې تاریخي قدامت یې هم تر پښتنې لاندې راځي
په دغه ځایونو کې دی امنیتي یا د پوځي کسانو اوسېدل او هغو ته هره ورځ تاوان رسیږي عادي خلک هم بیا داسې فکر کوي چې دا ډېر د اهمیت وړ نه دي نو زه فکر کوم چې په دغسې تاریخي ځایونو کې یا په ټولو تاریخي ځایونو کې د نظامي کسانو شتون د تاریخي ابداتو لپاره یو بل مرګ دی
بل لور ته بیا د غزنی د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وایي په وار وار یې دغه ستونزه له اړوند مقاماتو سره شریکه کړې ده ډیری وخت جګړو لامل دغه تاریخي ځایونو ته زیان اوړي
یقینا د ستونزه شته په افغانستان کې په ډیری ځایو کې د ستونزه شته د ملي اردو ځواکونو په تاریخي ځایو کې اوسي او جګړه وربندې وشي د تاریخي جوړښت شدید صدمه رسي
د غزنی محلې ادارې هم د ستونزه منی خوای چې وخت راسي د کسان بل دغه ځایونو څخه راټول او په خپلو نظامی قرارګاوو کې میشت کړي والی وحید الله کلمزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل په ځینو تاریخي اماکنو کې د اړتیا لمخې امنیتي ځواکونه میشتي
په ځینو تاریخي ځایو کې پر د ضرورت په اساس باندې چې د امنیتي د پایځ وکونه میشتي هغه کوم دایمي قرارګاوی نه دي هر کله چې شرایط د تامدکی غذای ورغه ورشي دوی به خپل استقرارګاو ته ورشي
دا په داسې حال کې ده چې د پورته ذکر سوو تاریخي ځایونو تر څنګ د غزنی ښار شمال لور ته د غزنی تاریخي مینارونو په ساحه کې هم په یوه برخه کې د ملي اردو سرتیری میشت دي.
بیرغ یا پرچم د یو هیواد، سازمان، ډلې یا ادارې هغه نښان دی چې په سمبولیک بڼه استعمالیږي. دا نښه له زرګونو کلونو را په دې خوا رواج لري. په لومړي ځل به دا ډول نښې په جنګونو کې کارېدي چې د دواړو لوریو ترمنځ بیلتون پرې وشي، او له دې وروسته ورو ورو دا نښه عام شوه. د هنر جاج نننۍ برخه مو بیرغ ته ځانګړې کړې ده. راځي مریم توخی ته غوږ شو.
هنر جاج بیرغ چې په بیرغ، بیرغ، توغ او داسې نورو نومونو یاد شوی دی، د هیوادونو، سازمانونو، ډلو او داسې نورو یو ځانګړی سمبول دی چې د زرګونو کلونو را په دې خوا کارول کیږي. ملي بیرغ هغه علامه یا نشان دی چې یو ملک معرفي کوي او د هغه ملک د خلکو د یوې مشترکې نښې استازیتوب کوي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی څېړنیار شریف الله دوست وایي چې بیرغ ډیره لرغونی مخینه لري.
بیرغ اصلا یو ډول جنډه یا ټوکر دی. دغه بیرغ او پرچم ویل کیږي چې دا دواړه ترکی کلمې دي، د ترکی ژبې څخه و دري ژبې او پښتو ژبې ته راغلي دي. ملي دي او نظامي دي او ولسي، دغه ځانګړتیاوې هم سره لري. په رومیانو، یونانیانو، مصریانو د ځانته بیل بیل بیرغونه درلودل. متنونه چې موږ په اویستا کې ګورو له نن 3-3.5 کاله پخوا د رفشا په نامه باندې بیرغ ته ویل شوي دي. دا بیا خپله په اسلامي دورې کې البیروني وایي چې دغه درفش کاویانی د زمري د پوست څخه جوړ کړی وو. په ویدیو سرودونو کې راځي چې د یما پاچا بیرغ وو، د خپل لور آریا په نامه باندې دا بیرغ جوړ کړی وو. د مچا بابا په وخت کې بیا بیرغ ستا چې په هغه کې د غنمو وږی دی، توره ده، ستوری دی، دا رابرسره کیږي. او وروستۍ بڼه چې ده د بیرغ، هغه غازی امان الله خان په وخت کې چې کله په 1300 کې لویه جرګه دایره سوه، په هغه جرګه کې دغه تور سور زرغون بیرغ دغه وټاکل سو. د داود خان په وخت کې هم دغه بیرغ وو، او دا چې د عمودي شکل یې دا په افقي باندې ورته واړوه، او دغه محرابونه منبر وو. دغه هغه وروستۍ بڼه ده چې راغلې ده.
ملي بیرغ هغه ملي نښان دی چې همیشه د یو ملک، حکومت یا هم ولس یې د خپل یووالي او ازادۍ د نښان په حیث راپانده ساتي، تر څو یې نړۍ ته وښيي چې دا یې د طاقت او د یووالي سمبول دی. لیکوال او څېړونکی پوهاند ډاکټر مجاور احمد زیار وایي چې بیرغ یو له مهمو سمبولونو څخه دی چې زرګونه کاله پخوا اټاکل شوی دی.
خو چې ویلي چې موږ ټول سره یوځای شوي یو، نو د یو بیرغ دغه وک دومره وه چې یوه نښه پکې د یونانیانو هم وه، ځکه موږ سره شریک وو. خو موږ دپاره تجربه شو، نو کله چې بیا زمونږ دغه مستقل شو، یونانیان په خپله مخه ولاړل، زمونږ د کوشانیانو امپراتوري راغله، نو دوی ځان ته یو بیرغ رامنځته کړ. نو دغه نښې نښانې د دولتونو او د انساني ټولنو د پیژندنې دپاره دي. نو بیرغ یو سمبول دی. بیرغ داسې نه دی لکه ته چې واخلې یو کابینه ده یا یو دولت دی، یو پروژه ده. دا بلکې سمبول دی د ټولو شیانو چې موږ پې وپېژني چې موږ څه شی یو. هوا سړی په دې باندې ویاړي، په خارج چې لاړ شي ستا بیرغ جګ شي، د اولمپیا لوبو کې جګ شي، سړی پې خوشحالېږي چې ولا لکه ټول افغانستان. نو دغه سمبولیکواله د بیرغ او د دې د یو انساني ډلې او د ولس لپاره داسې یو نښه ده لکه سړی چې هیڅ ونه لري او په دې باندې حد شي. لمانځل یې ښه دي، ځکه چې دا موږ ته دومره موږ ډېرې ورځې نمانځو، اخترونه خو زه مذهبي دي، خپلواکي نمانځو، اماني دور دغه کوستی وو. نو په دې ډله کې خو دغه هم راځي، بیرغ هم راځي. نو بیرغ ولې ونه ستایو، ولې ونه نمانځو، ولې یو ټاکلې ورځ ورته دغه نکو رامنځته نه کړو؟ افغان په توګه زه ورسره مینه لرم، همدغه زما هویت دی، لکه تذکره واخلې. نو دغه هویت دی زما موجودیت ښیي، زما هستي ښیي، زما دولت ښیي او حکومت او خپلواکي. د ټولو سمبول دی، سمبول دی چې زموږ ټوله هستي راغلي، زموږ ژوند ټول رانغاړي. نو ولې ونه لمانځو؟
ملی بیرغ همیشه پر عامه خدماتی ځایونو، مکتبونو، محاکمو، پوځي ځایونو، بندرونو او نورو دولتي ادارو باندې رپول کیږي. دا یو رسم دی چې په ټوله دنیا کې رواج لري. دا هغه نښه ده چې د یو هیواد د فرهنګي، پوځي او هویتي پیژندنې لپاره کارول کیږي. دا ستومه نیټه د ملي بیرغ ورځ ده. دا ورځ ځکه ټاکل شوې چې ځوانان د ملي بیرغ په اهمیت وپوهیږي او له بیرغ سره د مینې یوه ورځ ونمانځي. د علومو اکاډمۍ یو ځوان غړی لطف الله صابری بیا وایي چې په کور، دفتر او آن موټر کې هم له ځان سره ملي بیرغ ساتلی دی.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، هر هیواد ځان ته توغونه لري او بیرغونه لري. زموږ هیواد هم یو له هماغو هیوادونو څخه ده چې د ځان ته ملي بیرغ څښتن دی، او موږ د دې بیرغ ډیر قدر و عزت کوو. دا زموږ ویاړ دی او موږ په خپل بیرغ باندې ویاړو. موږ په دفتر کې هم لرو بیرغ، او په کور کې هم یو نښان لرمه چې هغه نه استفاده کوم، هغه راسره وي. په دفتر کې هم لرو، حتی په موټر کې مو هم لګولی ده. دا زموږ د غرور لوړه نښه ده، او موږ چې کله د خپل بیرغ په رپیدلو کې په حالت کې وینو، نو موږ داسې فکر کوو چې موږ واقعیا د یو خپلواک هیواد څښتنان یو، او موږ د چتر لاندې نه یو، موږ خپلواک یو. او دا زموږ بیرغ ده، او په ټوله نړۍ کې چې موږ هلته نمایندګیانې لرو، سفارتونه لرو، هلته هم زموږ بیرغ رپیږي او راپان دی. خصوصا د زموږ ملي ځواکونه چې کله دغه کوم سنګر تزی هلته جنګیږي او هلته دښمن ته ماتې ورکوي، د دوی سره خپل ملي توغ ورسره وي، او دوی ډیر په ویاړ باندې دوی خپل سرحد ته، خپل موخې ته چې رسیږي، او دا بیرغ جیګوي، او د دې په ښودلو سره دښمن ته خپل زور او قوت ورښکاره کوي.
په وروستیو سلو کلونو کې د امیر حبیب الله خان له واکمنۍ نیولې تر پخواني ولسمشر حامد کرزي د دورې پورې د افغانستان بیرغ دولس ځلې تغییر کړی دی. د افغانستان د اساسي قانون په نولسمه ماده کې راغلي د افغانستان بیرغ له دریو تور، سور او زرغون رنګه ټوټو څخه جوړ شوی دی. درې واړه ټوټې په مساوي ډول له کیڼ نه ښي لور ته په عمودي ډول سره پرتې وي، او د هر رنګ سور د هغه د اوږدو نیمایي دی چې په منځ کې یې د افغانستان ملي نښان ځای پر ځای شوی دی. د افغانستان د دولت ملي نښان له سپین رنګي محراب او منبر څخه جوړ دی چې په دوو څنډو کې یې دوه بیرغونه، او د منځ په برنۍ برخه کې یې د لا اله الا الله محمد رسول الله مبارکه کلمه او الله اکبر، او د راختونکي لمر وړانګې، او په لاندنۍ برخه کې یې د 1298 هجري شمسي تاریخ او د افغانستان کلمه راغلي چې له دوو خواو څخه د غنمو وږي پرې راګرځول شوي دي. اوس هم اکاډمیسن سلیمان لایق ته وکیږو چې فرشې مرسل ورسره د بیرغ په اړه مرکه کړي.
په پیل کې غواړم پوښتنه وکړم چې که تاسو خپل احساسات، خپله مینه چې له ملي بیرغ سره یې لرئ، هغه راته ووایئ.
له بیرغ سره مینه تړلې ده په وطن پورې، یعنی بیرغ د وطن سمبول ده، او چې کله په تاسو باندې دا وطن ګرانی، نو معنا یې دا ده چې هغه پدیدې چې د ده نمایندګي کوي، دی پکې ځلیږي، او د ده مفهوم افاده کوي، هغه ته به طبعا مینه لرئ، احترام به لرئ، او درناوی به ورته کوئ.
راځو استاد، د افغانستان د ملي بیرغ رنګونو ته چې دا تور ده، سور ده او زرغون ده، که د هر یو پاک معلومات راکوي چې دغه رنګونه په دغه بیرغ کې څه معنا لري.
کله چې دې بیرغ ته موږ را ورسېدو، یعنې ما وپېژندې چې دا ملي بیرغ ده، د فعالیت دوره مې تېره شوه، په دې باندې پوه شوم چې دا بیرغ تر موږ نه ډېر معمر ده، دې ډېر عمر کړی. مکتب ته چې لاړو، دا قصه به حتماً یا په یو ترانه کې یا په یو مضمون کې بیرغ راته، یا به د بیرغ په باره کې په مکتبي درسونو کې یو شی و. موږ به پوښتنه وکړي دا رنګونه د څه دپاره دي، هغوی به ویلي چې تور معنا دا ده چې دلته استعمار راغلی و، په موږ یې جنګ تعمیل کړی و، دا تورې شپې وې، دا بد حال و، دا زمانه بدمرغه وه د موږ دپاره. سور معنا یې څه ده؟ سور دا معنا چې دا ملت باشامته ملت و، سر یې ټیټ نه کړ، له دې تورې شپې سره وجنګېده، وینې یې توی کړې، او د خپلو وینو په قیمت، د خپل سر او موجودیت په قیمت یې دغه ازادي لاسته راوړه. بیا شین معنا یې دا ده چې وخت چې وطن آزاد شي د وینو په قیمت نو هغه باید آباد شي، هغه باید شین شي، شین د نیکمرغۍ، د ترقۍ، د پیشرفت او د تراوت معنا لري.
که راسو دې ته چې بیرغ په کومو ځایو کې دا پوره پیدو راځي، په هیواد کې دننه، په بهر کې، په کومو ځایو کې، په کومو مراسمو کې؟
په هغه ځای کې چې د افغانستان د هویت ښوونه ضروري او هلته موږ غواړو چې د افغانستان موجودیت افاده کړو، نو په هغه ټولو سیمو کې د باندې په خارج کې هلته نه، په داخل کې په دولتي عمومي او عمده مؤسساتو کې قانونن باید د افغانستان بیرغ ولاړ وي، په باندې کې په سفارتونو په نمایندګیو کې. او چا ته معنی نه ده، یو سړی کېدای شي چې هېڅ کوم دولتي مقام هم نه وي، یو مغازه ولري په نیویارک او د افغانستان بیرغ پرې ولري، کوم معنی نه لري، بلکې دا یو حسن هغه ده برخورد له بیرغ سره.
پرته له دغه تور، سور او زرغون بیرغ څخه موږ ځینې نور بیرغونه هم ځینې ځایو کې ګورو که د دې په هکله معلومات راکوي.
علمي مؤسسه ده، یو څه ده، کوم خاص بیرغ هم لري، کېدای شي چې هغه استعمال کړي، لیکن زیات په داخل کې ترډیشن وانانه دا ده څوک چې خپل بیرغ جګي ملي بیرغ یې په اړخ کې حتمن وي.
لایق صاحب، په ځینو ملي جشنونو کې دغه بیرغ له ملي سرود سره یو ځای پورته کیږي، بیرغ پر پیدو راځي، هلته ملي سرود غږیږي، دغه دواړه په خپلو کې څه اړیکه سره لري؟
یوه خو بصري افاده ده، بیرغ په سترګو لیدل کیږي، بصري افاده ده، خو د دې د تعقیم او د تعمیق دپاره هغه سرود ملي چې هغه صوتي افاده ده، د وحدت، د ملت د موجودیت، هغه هم ډېر محترم ده. په هغه کې زیاتره استقامتونه بیرغ خود سایلن ده، ساکن ده، لیکن سرود ملی خبریم لگی. نو دا یو شفاهی پیغام ده او اغا یو بصری پیغام ده چی مود یو ملتی.
هغه د ماشوم سپیچل زړه را پاتې نه دی، اوس سپی می د وجدان په گناهونو پوری خاندی. د دغه بیت شاعر اروخاد فرید بارانی دوه کاله وړاندې له دې نړۍ وکوچید. تیرونه یې د کلیاتو مخکتنه وشوه چې ګڼو لیکوالو او فرهنګیانو پکې برخه اخیستې وه. هغه په ځوانو شاعرانو کې د آزادې شاعرۍ یو مخکښ شاعر ګڼل کیږي او د نوې شاعرۍ رموزو ته یې په خپلې شاعرۍ کې ځای ورکړی. د فنکار نننۍ برخه مو د اروخاد فرید بارانی د شاعرۍ ځانګړنو ته ځانګړې کړې ده.
فنکار
تیره اونۍ سمون خپرندوی ټولنې او بارانی بنسټ د پښتو او دري ژبو د ځواني مرګ شاعر فرید بارانی د کلیاتو مخکتنه وکړه. په دې غونډه کې د ګڼو فرهنګیانو ترڅنګ د پوهنتون استادانو، لیکوالو او د فرید بارانی د شعر مینوالو ګډون کړی و. دا کلیات د پوهنیار ګل رحمان رحماني په زیار چاپ شوي چې د پښتو او دري ژبو آزاده او قافیه والا شاعري پکې راغلې ده. د کابل پوهنتون استاد ډاکټر اجمل ښکلي وویل چې فرید بارانی په آزاده شاعري کې یو مېړنی ځوان و چې د یې هم دا شعر مینوالو.
البته کېدای شي یو فکر دا هم ورسره و چې خلک ډېره غزلیزه شاعري خوښوي، نو په دې خاطر باندې سر اسه غزلیزه شاعري هم کړې ده. په آزاده شاعري کې دې دغه د شریعت دغه مکمل او هغه د شاعر د مکمل سری سره او د مکمل ځواک سره راښکاره کېږي. د پښتو شاعري روایت داسې جوړ شوی دی چې بالعموم خلک دغه ډول شاعرۍ ته ډېر ارزښت ورکوي. یو علت دا دی چې خلک پرې پوهېږي نه، یو شاعر باندې څوک پوه نه شي، وایي د ده شاعري ډېره مبهمه ده. یعنې زه د دغه شان د شاعرانو شاهد یم چې ډېره ښه شاعري کوله، خو زمونږ دغه شان د ناسمو فیصلو او پرېکړو او زمونږ ناسمو نظرونو هغه د شاعر لار ور بدله کړه، او هغه شاعري هغه له خپل طبیعي حالته وویسته او د شاعر شاعرۍ ته نقصان ورسوه. زه فکر کوم چې د بارانی صاحب سره له همدې عمله سوړ چلند شوی دی چې اصلا د هغه په شاعرۍ باندې زمونږ عام لوستونکي هغه اپلایډ ریډر چې ورته وایي هغه نه دی پوه شوی. په دې خاطر باندې جنګونه ملتونه سطحي کوي، مثلا د شاعرۍ په باره کې، د ټول فرهنګ په باره کې سطحي کوي، او دا په موږ باندې اغیز کړی دی. نو په دې خاطر باندې زمونږ غزلونه هم یعنی هغه شانتي لکه کله چې موږ د روایي شاعري یا د سمبولیک شاعري د زاویې نه خپلو غزلونو ته ګورو، نو هغه روایت، هغه اسطوري خصوصیت او هغه سمبولیک خصوصیت په خپل غزلي شاعري کې نه پیدا کوو، ځکه چې دا د آزاد شاعري سره متعلق شاعري دي. نو په همدې خاطر باندې د بارانی صاحب شاعري هغه د اسطورو او د سمبولونو مالامال ده.
نوموړی وایي چارواخات بارانی د یو با مسولیت شاعر په توګه آزاد شاعری کړي او خیالونه داسې په نزاکت سره تړلې چې د هر شاعر د وس کار نه دی.
قافیه وال شاعری کې یوازې د قافیه او د ردیف هغه التزام موجود وي، هغه تنګسه پکې موجود وي، خو نه قافیه وال شاعری کې د فکر د عمودی سټرکچر او مثلا د تسلسل دا ټول بندیزونه پکې موجود وي. اصلا په فورمي لحاظ د چوکاټ په اساس موږ ته نه قافیه وال شاعری ډیره سلیس او ډیر آسان ښکاري، آزاد راته ښکاري، خو د فکر په اساس باندې مثلا څه وایي څه ویل غواړي او مثلا دغه شاعر نور خصوصیتونه بیا موږ نه مسؤلیت غواړي، هغه د سار تر خبره ده چې آزادي مسؤلیت لري. نو په همدې خاطر باندې په آزاد شاعرۍ کې هم مسؤلیت تر قافیه والی شاعرۍ زیات دی. نو په دې اساس باندې زه چې دا کلیات مې ولوستو، سکوت سندري وایي هغه مې ولوستو، نو یعنی یو مسؤلیت شاعر حس کړی دی او دغه مسؤلیت یې خپل لوستونکي خپل قوم لیدلی دی چې مثلا څه ډول فکر لري سه، او بیا کوشش کړی دی چې د دوی هغه نیمګړتیاوي هغه فکري خلا په دې طریقه باندې ډکه کړي، ځکه چې زموږ استاسې البته زموږ د ملت لیکوال تر نورو لیکوالو تر نورو شاعرانو یو څه رسالت او یو څه مسؤلیت زیات لري، یعنی یو څه مختلف دی د پیغام په اساس باندې، ځکه چې موږ ته داسې یو لوستونکي سره مخ یو چې هغه هم د ادبي ذوق په اساس باندې جګړو ځپلی دی او هم د علم او د پوهې په اساس باندې هغه په هغه مقام کړی دی لکه د نورو پرمختللې نړۍ لوستونکي چې دي. په دې خاطر باندې زموږ د شاعر باید د شعر سره سره باید هغه ته د نړۍ لید او فکر هم ورکړي، مثلا د هغه د مطالعې او د هغه د فکر او د نړۍ لید تشه هم ډکې. او زه فکر کوم چې بارانی صاحب په خپل شاعرۍ کې دغه التزام دغه مسؤلیت ډیر په خانداز تر سره کړی دی.
لیکوال او شاعر اسمت الله سالی وایي بارانی یو نارام اروا لرله او کوښښ یې کړی چې د خپلې نارامې اروا سکون په شاعرۍ کې پیدا کړي، خو بیا هم په دې نه دی توانېدلی.
ما چې د ارواښات بارانی شعرونه ولوستل نو د یوې نادرې خوښۍ احساس مې وکړ او د یوازیتوب له کړۍ مې په ناپایه ګڼه ګڼه کې خاکې ښوده. دا هوس په دې معنا نه چې ګواکې بارانی په غمجنو تورو زمانه غندلې، بیا د خپل سکوت له هر شېبې سر کولای او د یو درانه خوب په ارمان یې سترغړي پړسېدلې دي، بلکې د زبردست آزاد نظم په پورم کې د بارانی صاحب هره وینا د ژوند له سکون سازه رنګونو مالامال ده او پر موږ یې د مبارزې هغه خوند څکلی چې باید هر انسان په ژبه تېره کړي. بارانی وایي زمانه ناسته د تاریخ لیکي، د کمپیوټر سپېڅلې روح د وینو بوی نیولی او رسنۍ له رواني تکلیف نه شي وتی. تاریخ له هر څه لیکي، ټلویزیونونه له هر څه خپروي، حتی زما د برائی ناهیدي چې مې لستونو ته تیر کړل ټول ګیلاسونه میخانه او ساقي. ګوګل د وینو او جګړو له تصویرونو ډک دی، چا له هم داسې قهرمان ونمون چې د ګوګل حافظه وتښتوي، د مجازي نړۍ اروا پکه کړي، ټول تصویرونه د جګړو ډیلیټ کړي، ټول تاریخ وسوځوي او د بمونو خلو کې وکړي ګلان د مینې. په پورته نظم کې بارانی ګیله کړې، خدا خو به دې له ژونده نه بلکې له هغه چا ده چې ژوند کولو ته یې ټټر وهلی، یعنې دا یې هغه چا ته د شک ګوته نیغلي چې د انسانیت له ټولو ځانګړنو سربېره بیا هم په خپل روان او روح تفکر او غور ته وخت نه ورکوي او د ژوند کولو پر ځای د ژوند تېرولو د اړتیا پلوي. بارانی علی هم مجبورې ګڼي چې له دغه جبره د وتو دومره چل نه ورځي څو د انسان په نامه دغه مخلوق ته د اختیار زیری ورکړي.
سالی زیاتوي چې بارانی کوښښ کړی چې د ټولنې له روایتي قیداتو ځان بهر کړي او په دې برخه کې تر ډیره کامیاب او بریالی هم دی. پوهنیار ګل رحمان رحماني چې دروخات بارانی له نږدې ملګرو څخه دی وایي چې بارانی په پښتو شاعرۍ کې نوي ترکیبونه رامنځته کړي.
د بارانی صاحب شاعري په ټوله کې بیخي ناشنا خار ته ورته ده، لکه سړی چې د لومړي ځل ورته لپاره ورننوځي او هرې خواته چې ګوري نوې تابلوګانې نوې ساختمانونه لارې واټونه ګوري، کله سړی حیران شي چې په کوم واټ لاړ شي، نه آشنا یا په عین حال کې ډیر بلد دي، لکه دا ښار چې په خوب کې لیدلی وي. د ده د شاعري همدغسې وه، یو د الفاظ او د کلماتو د جوړښت لاړخه چې د ترکیبونو لاړخه یا د ادبي صنایعو لاړخه، بل هغه د معنوي سکښت او پیغامونو لاړخه چې کله کله دی ډېرې دغسې ناشنا خبرې کوي چې فکر کوي یا مې اورېدلې او یا یې باید هیڅ وانه اورم او یا که بیا بیا دا واورم ممکن زمانه خپله لاره ورکه کړي. سړی کله کله دغه سه حیران کړي او دغه سه د دوزړیتو په دولاري کې پریږدي. د ده شاعري د ده د ژورو مطالعاتو تر اغیز لاندې ده، خو چکلکه شاعري نه ده کړې، یعنی د علوم په هنریت او شعریت کې رنګولي دي او بیا خلکو ته وړاندې کړي دي. او بل دغه د قالب ماتاونه په شعر کې یا خصوصا په آزاد شعر کې په سپین شعر کې دغه سه څه کړي دي چې سړی د ده په همزولو شاعرانو کې یا په ټوله کې په اوسني شعر کې ډیر په ګرانه موندلی شي، یعنی د ده شعر تک سړی سب کو نه وایي خو ګران خبره به خو ولې ځانګړي لار او فکر لري.
رحماني زیاتوي چې بارانی د لوی مطالعې څښتنو او په شاعرۍ کې ځانګړي ویره احساسېږي او ښایي دا دار واخا د نارام ارواله قبل وي.
د ملګري په لحاظ د یو دغسې ملګری و چې د خپل شعر په څیر کله کله دغسې مبهم حرکتونه، کله کله دغسې یو پیچلی شخصیت، یعنی دغسې کله به ډیر در سره خوږ و، کله به په نه خبره مراور و، او کله کله به ورسره مخامخ شوې دغسې به تا به فکر کوه چې هیڅکله یې په ژوند کې لیدلی نه یې، یو ډیر سوړ چلند، او کله به دغسې حالت کې و چې بیخي به یې ستا په بیلتون یا په عادي یو ساعته خدای په امانه هم ژړل چې ته چیرته ځې، ما ولې یوازې پرېږدې. نو دغسې د سرګردانې اروا خاون سړی و، او دغه سرګردانی د ده په شعر کې را څرګنده وه. یعنی د ده شعر او شخصیت بیخي دغسې په یوه لاره روان و. یعنی زموږ استاذ په شاعرۍ کې ډېر ځله د شاعرانو شخصیت دغې په شاعرۍ کې نشو موندلی، یعنی بیخي سره بې لارې وي، خو ولې دی یو ځای روان دی او په ډېر کم عمر کې موږ تاسو ته ډېر څه پرېښي دي.
فرید بارانی دوه کاله وړاندې په جرمني کې عمر اروا خات له مرګ وړاندې دا شعر ویلی و: زړه مې خفګان نیولی خدای خبر چیرته یې وړي، زړه مې خفګان نیولی خدای خبر چرته یې وړي، دا مړاوی روح به مې آخر ووژني په دې تنها دنیا کې، دا مړاوی روح به مې آخر ووژني په دې تنها دنیا کې، د واټنونو په ساړه ذهن کې ما د بې خوبه بې څښتنو سپیو مرګ لیدلی، ما ناهیلي روزلې، ما د دې سترو بې دیاګانو خاموشي څښلې، ما هدیرې ما د تیارو او ویرو کندې په لاسو کې نلی، له تنهایۍ ویریږم، ما ته زما د پردي شویو پلونو لار وښیاست، ما ته زما د پردي شویو پلونو لار وښیاست، غواړم له خپلو لاربو شویو اندېښنو وتښتم، غواړم له خپلو لاربو شویو اندېښنو وتښتم.
کیسه د وختيري او فکر لوري د بدلون هغه جوړښت چې په شوري او غیر شوري توګه فکری بدلون رامنځته کوي. د زرپانی په نننې پانه کې فرشته غني د تلاشي تر سرلیک لاندې لنډه کیسه راوړوي.
تلاشي، لیکوال نصیر احمد احمدی. دا بودای تندای تریو شو، پریگ دیده لغاکی وبل، اوف درغلم، شوخوای وکتل، لکره نوا، یو دمی چی غکره، ملالی و ملالی، کنه یه دروازه تکیگی، زواب یوا نورید، اوف یه وکر، ترچو تریخ کتشوا، سر یوا گرزید، اوگده سای ویستا، پر کروپا ملای دروازه تا ودارید، چوکی خزینه غاگ راغی، پولیس، د بوډۍ زړه ولړزید، دروازه یې خلاصه کړه. د پولیسو په دریشۍ کې ځوانه ښځه ولاړه وه. بوډۍ تر دروازې سر وایست. په کورلا موټر کې یو نارینه ناست و. بوډۍ ځوانې ښځې ته وکتل: څه خبره ده؟ تلاشي کوو. بوډۍ ټوخي واخیسته، په زحمت یې وویل: د څه شي تلاشي؟ ښځې وخندل: ته نه یې خبره، ټوله کوڅه تلاشي کیږي. بوډۍ غلې وه. ځوانې ښځې حویلۍ ته وکتل. یو کوچنی ماشوم په درې ټایره بایسکل کې ناست و. ویل یې: په کور کې خو به نارینه نه وي؟ بوډۍ وټوخل: نه، زوی مې وظیفې ته تللی، بس زه او انګور مې یوازې یو. ځوانې ښځې ګام واخیست، تر موټر تیره شوه. ماشوم یې تر غومبوري کش کړ. وی ویل: د سپین مخ او دا شنې زیږې سترګې ښکلې ښکاري. کړاپ شو، کړکۍ خلاصه شوه. زړې ښځې په زحمت وویل: ګورې، پولیسه دا وایي چې تلاشي کوو. شیبه وروسته په ونه لوړه ښځه په چوتره کې ودرېده. سپین لاسونه یې په اوړو ککړول. د پولیسو په دریشۍ کې ځوانې ښځې وویل: اوبه بخۍ، مزاحمت مې وکړ، خو وظیفه ده، باید د دې کوڅې کورونه تلاشي کړو. بوډۍ وویل: خو پولیس خپل موټر لري. ځوانې ښځې وخندل: همداسې ده، خو تلاشي ته په شخصي موټرو کې ځو. د پولیسو په دریشۍ کې ځوانه ښځه چوترې ته وخته. ویل یې: پرون یوه کور ته لاړو، تلاشي ختمه شوه، خو کله چې له کوره راوتلو نو یوې ښځې غلا راباندې واړوله. ویل یې چې د تلاشۍ په وخت کې د سرو زرو ګوتمۍ پټه کړې ده. بوډۍ په حیرانۍ ورته وکتل. د پولیسو په دریشه کې ځوانې ښځې وویل، خوا مه بدوئ، وخت خراب دی، پولیس به د چا خولې ور وتړي. ښه به دا وي چې پیسې او د کور قیمتي شیان همدلته راوړئ، یو نفر به ورته ناست وي، بل به له ما سره په کوټو وګرځي. بوډۍ وویل، وی لورې، موږ په تا باور لرو، ته خو غلا نه یې. د پولیسو په دریشه کې ځوانې ښځې وخندل، ادې ستا خبره سمه ده، خو موږ باید د قانون له مخې همدا کار وکړو. بوډۍ په زحمت کې ناست، انګور ته اشاره وکړه، هغه هم په بیړه کوټې ته ننوته. شیبه وروسته یې د زړې ښځې تر مخ نغدې پیسې، د سرو زرو ګاڼې، دوه قیمتي موبایلونه او یو لپټاپ کمپیوټر پراته ول. د پولیسو په دریشه کې ځوانې ښځې وویل، نور څه خو به مو نه وي هیر، نغدې پیسې یا کوم بل څه؟ بوډۍ وویل، نه، ټول همدا دي. دواړه ښځې کور ته ننوتې. بوډۍ په ګاڼو کې یوې ګوتمۍ ته وکتل، په ګوتمۍ کې شین فیروزهیي غمی ټومبلی و. بوډۍ ګوتمۍ ورپورته کړه، تیرو یادونو یووړه، د ګوتمۍ له خاوند څخه ورپاتې وه. یو دم سپین لاس ور وغځېد، د بوډۍ له تورو ګوتو یې ګوتمۍ وایسته. بوډۍ په بیړه ور وکتل، د پولیسو په دریشۍ کې د ځوانې ښځې ټنډه تروه وه. بوډۍ پر پیسو او سرو زرو ور پریوته، خو ځوانې ښځې ټیلا کړه. بوډۍ تر چوترې ولوېده، سر یې د زینې تیرې ژۍ ته سیخ شو، اخ یې وکړل. ځوانې ښځې په بیړه پیسې او نور قیمتي شیان په خلطه کې واچول، لپټاپ یې ورواخیست او په منډه له کوره ووته. بوډۍ د خپل انګور ورخطا چیغه واورېده، ادې، د تشناب ور خلاص کړه. له کوڅې د موټر د چالانېدو غږ راغی.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د نورستان مرکز پارون اړوند د چیم په نوم دره د سیلانیانو لپاره ځانګړې شوې ده. دغه دره کې هر ورځ له لرې ځایونو ځوانان راځي او دلته د موسیقۍ د نورستاني آلو سره سندرې وایي او خپل سات تیروي. یادې درې ته د ازادي رادیو خبریال روح الله انوري ورغلې او پاړې دا راپور برابر کړي. د ادب جام دا برخه مو هم دغه راپور ته ځانګړې کړي.
د نورستان مرکز پارون اړوند د سیم دره کې هر ورځ له جګړو، ویرونو او تشویشونو ستړي ځوانان راټولېږي او دلته د ونس په نوم د موسیقۍ نورستاني علي سره سندرې وای او ورته ناڅي. دغه ځوانان کوښښ کوي چې د څو ساعتونو لپاره په لرې پرته دره کې خپل ذهنونه او زړونه له خفګان بې خبره وساتي. محمد ګل ازادي راډیو ته وویل، ونس ستار ته ورته د موسیقۍ اله ده چې له لرګي، څلورو تارونو او د هوسۍ یا د پړانګ له پوستکي جوړیږي.
دا د غرزه د پوستکي نه دا جوړیږي. دا چې د غړ نختر د سر وچی اغه نه کټکو، دا مونږ نجار ته ورکو خپل جوړه، دا مونږ ستارو مونږ جوایو او په پښتو کې ستاره دی ربابا مو.
او دا خوګ لرګي د څه شي
دا غره کې ونو کې تو راتو شي کور غوندي یو لخت ختلې، اغه نه ډېر په مشکل پیدا کړو.
ونس غګول او ورسره نڅا د نورستانیانو د کلتور یو برخه ده، خو په زړه پورې خبره پکې داده چې په خوا به دغه ډول نڅا، ساز او سرود د مړو جسدونو ته د څو ورځو لپاره ترسره کیده او خلکو به ورسره د مړ شوي کس د میړانې او د هغه د نورو صفتونو په اړه جوړې شوي سندرې ویلې، خو اوس یې ځوانان د ساتیرې لپاره کاروي. فضل هادي مراد وایي،
یعنی د دې سندرې ظاهري قواریت چې ګوري دا د دې انګور خی چې د نورستان ولس په یعنی د کفر په وخت کې د مړې په ورځ به دیو غړېدل، څوک په چې مالدار او هغه به وو ورځ ته ورځ به خپل مړې نخه خول تر څو د ولس راشي ودلته یعنی وګړيږي او هغه خپل خیرات ورکي. خصوصا دغه کم لوب چې د الکان کوي، دیو څوک متعلمین دی او څوک په نظامی بستونو کې او څوک په ملکی اداراتو کې کارونه کوي، دیو ټول په دې سندرو باندې پویږي. په ټول کورونو کې یعنی خوشالیانو په ورځ کې دا زمزمه کوي.
نورستان د هیواد په شمال ختیس کې پروت هغه ولایت ته چې د مرکز او واما ولسوالۍ پرته یې په اکثرو سیمو کې امنیت کمزور دی. د سیم دره د بدخشان ولایت د کیران او منجان ولسوالۍ سره په شریکه پوله پرته ده چې یاد ولسوالۍ دوه ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو لاس ته پریوته. خو د کیران او منجان په گاوند پارون او وروند سیمو کې بیا د خلکو په مرسته ډاډمن امنیت تامین شوی او په کې ځوانان د دې لپاره سر راغونډیږي چې څو ساعته له جګړې او ویرې لرې په خوشحالۍ کې تیرې کړي.
ځوان شاعران تل کوښښ کوي چې د خپلې ټولنې ناخوالې په شاعرانه جامه وړاندې کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د یوې جنګ ځپلې سیمې د شاعر ساندی اورو. آشنا په خواره ژبه یوه پوښتنه کوم. آشنا په خواره ژبه یوه پوښتنه کوم. زکل ډیر مودې یو ناجواب سوال سر کې ګرځوم. وای چې څنګه سر مخکې لاړ شو او وای څنګه یو پیوند واخلو. وای چې څنګه سر مخکې لاړ شو او وای چې څنګه یو پیوند واخلو چې تا اسمان او زه په ځمکه یم او توپیرونه سره خډیر لرو. نو څنګه مخکې لاړ شو څنګه پیوند واخلو چې ستا نفرت نفرت دی او زما مینه هیڅ ده. ستا هر یو درد محترم خو زما زخم هیڅ دی. اوښکې دا ستا قیمتي خو زما تشې اوبه. خفګان د غره نه دروند دی خو زما تشه هوا. نو وایه څنګه سره مخکې لاړ شو څنګه پیوند واخلو او فاصلې ختمې کړو. نو وایه څنګه سره مخکې لاړ شو څنګه پیوند واخلو او فاصلې ختمې کړو چې د یو ټکی نه بلها کیسې جوړې کړې خو ته داستان تیر کړې او زه پرې چوپ پاتې شم. خوایه څنګه سره مخکې لاړ شو څنګه پیوند واخلو څنګه د مینې یو رومان جوړ کړو څنګه مین شو سره او څنګه ژوند وکړو چې ته د مینې په سندرو پای او په نازکو غږو خوب لورځې خو زه د ډزو په غږونو ځان ته خوب راولم او که خوب رانشي ګولۍ وخورمه. ته هر سهار د مرغکیو په چڼا ویښېږي خو زه د تو په درانه غږ راپاڅم. ته په خوبونو کې ماڼۍ وینې باغونه ګورې خو زه په خوب کې مقبرې وینمه. ته په دې فکر یې چې مور ته څه تحفه واخلم خو زه د مور د دوایي پیسو ته هم حیران یم. ته چې شي ستړی د مور غیږې ته ځان ورسوي خو زه چې ستړی شم کونډې مور ته وژاړم. ته چې نازونه کوي پلار لور شلاس یې ښکل کې خو زه یې خړې مقبرې باندې ګیلې وکړمه. ته هر سهار ماښام جامې بدلوي خو زه د قمیص زاړه پیوند ته حیران. ته د دنیا په نعمتونو پایې او زه یمه دوه کپه ډوډۍ ته حیران. ته وایه څنګه به زموږ رشته پیوند واخلي ته وایه څنګه به زموږ رشته پیوند واخلي چې ته سهار بیګال له نازه خاندي خو زه په خوب کې هم سلګۍ وهمه. زه څنګه مین یم څنګه مینه وکړم چې بې وسۍ په سر اخیستی یمه. مینه مې وکړه خو د مینې مې کتاب خلاص نه شو. زه څنګه فنکار یم څنګه فن وکړم چې مې د فن لږ هم عزت ونه شو. خوایه څنګه سره مخکې لاړ شو څنګه پیوند واخلو خا وای څنګه سره مخکې لاړ شو څنګه پیوند واخلو. زه هم حیران یم چې څنګه ټپې ته دې ټپه ووایم. هرې ترخې ته دې خوږه ووایم. هرې خبرې ته دې ښه ووایم خو بې وسۍ شونډو کې پاړ جوړ کړی. که ځواب وایم پاړ مې وینه کوي نو وایه څنګه فاصلې ختمې کړو څنګه له یو بله ګیلې ختمې کړو او دا نور ونه وایو چې مینه دا ستا مینه زما کمه ده او دا حقیقت ومنو چې نه مینه ستا او نه زما کمه ده خو فرق همدومره لرو چې ته په خندا پایېږې او زه یم ژړاله پیدا. بیا هم پوښتنه کوم که زموږ دا حال وي نو څنګه سره مخکې لاړ شو څنګه پیوند جوړ کړو.
دومره ډیوی ببو او بلوی د وطن په هدیری ببو ته هغه تکلا ضرورت وی د جامې ببو چې نه لاسونه د خیرات لري نخ په گنو قاتیم دورزی او دشپی